په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زهارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او نس پروګرام د مشال رادیوي مجله ضرور خبرونه به له مجید بابر اورو.
ستړي مشرون به د مشال خبرونو سره ټکی د اوتمانزو جرګې مشران وایي اف سی ځواک پر عظمت کې د دوی پر لاریون په ډډو کې یو تن جوړل کړي. د خبريالانو نړیوالې ټولنې آی ایف جی د سند صوبې په سکر کې د خبريال جان محمد مهر وجنه په سخت ټکو غندلې. د اوکراین لوی سارنوال وایي د روس لخوا په اوکراین د بشپړ یرغل لپیل راهیسي لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي او تر زرو زیات جوړل دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د اوتمانځای جرګې مشران وایي اف سی ځواک د دوی پر لاریون ډزې کړې دي او یو تن یې ټپي کړی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان بیگا مشال لیډیو ته ویل چې دوی خپل لاریون کاوه او له بلې خوا ورباندې د حکومت پله و لاریون خلک ورغلي وو. د ده په وینا پر دې مهال ګډوډي رامنځته شوه، ډزې وشوه او یو تن ټپي شو. خو په میرامشا کې یو انتظامی چارواکي د نومنخ عبدالبشرت مشال لیډیو ته وویل چې اف سی ځواک هغه مهال هوایي ډزې وکړې چې د ده په وینا د اوتمانځای جرګې لخوا پر حکومتي لاریون کانی وو ورل شو چې د 14 اگست لمانځلو لپاره له پیښور رزمک ته ورغلی وو. دا له هغه ورستو دا چې د اوتمانځای جرګې مشر ملک نصر الله پرون اعلان وکړ چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کول غوښتنې نه پوره کولو له کبله له حکومت ګیلمندي او 14 اگست د تور ورې په توګه لمانځي. دا په داسې حال کې دا چې نن د پاکستان د جوړېدو شپږمه کلیدا لمانځل کیږي. د پاکستان نومول شوی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوب استعفا ورکړې ده. نوموړي د اګست په 14 ناوخته پر ایکس پاڼه چې پخوانی ټویټر وو دا پریکړه یې د نگران وزیر اعظم دندې تر ورسپارل کېدو وروسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نوموړی نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې سوګند واخلي. تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض د اګست پر 11 نیټه د نگران وزیر اعظم چوکۍ لپاره د انوار الحق کاکړ په نامه اتفاق کړی و. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل د نگران وزیر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ پر نومول کېدو ناخوخي خودلې ده. سردار اختر مینګل دا سرګندونې د اګست پر 14 پر ایکس پاڼه د مسلم لیگ نون ډلې قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په یو لیک کې کړې دي. سردار اختر مینګل زیاته کړې چې دې پریکړې د دوی او مسلم لیگ نون ترمنځ فاصله نوره زیاته کړې ده. د نواز شریف یا مسلم لیگ نواز لخوا تر اوسه په دې اړه جواب مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو اډوکیټ حکمت الله مسید په سند کې د غلو لبند خوشی شوې ده. د سند صوبې د کشمیر کندکوټ سیمې د پولیسو مشر امجد شیخ بیگا مشال لیډیو ته وویل چې حکمت الله مسید یې د اګست پر 14 د غلو پر ضد د کړیو عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړی ده. د زیاته کړه
تقریباً شام کے ٹائم پر بندہ پولیس کسٹڈی میں آیا.
دیوائی چپرون ماخام حکمت اللہ مسعود د پولیس لاستا راغلے. د وکیل سرا د نورو تختول شو کسانو لپارا د تیر دریو روزو رہسی دوی د کچے پسیم کی پیو خاص زئی کی عملیات کڑی او وکیل حکمت اللہ مجوندے د غلونا رخلاص کڑے دے.
د حکمت الله مسید خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې مشر لایق زاده مشال لیډیو ته ویل چې د سند پولیسو ورسره کړې ژمنې پوره کړې ده. اډوکیټ حکمت الله مسید د جولای پر 18 د سند په کنکوټ کې غلو نیو تختولې وو او بیا یې د هغه له کورنۍ د کروڑونو روپو غوښتنه کوله. د خبريالانو نړیوالې ټولنې آی ایف جی د سند صوبې په سکر کې د خبريال جان محمد مهر وجنه په سخت ټکو غندلې. آی ایف جی نن د اګست پر 14 په یو بیان کې د پاکستانی چارواکو نه د دې وجنې د بیړنۍ پلټونو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې جان محمد مهر په سکر کې د سندي ژبې د کاوش ټلویزیون د بیرو مشر وو. د هغه یو ملګري آی ایف جی ته ویلي چې مهر د اګست په 14 د شپې له 9 بجو د خپرونو وروسته له دفتر څخه د وتلو وروسته د موټرسایکل سپرو لخوا په نښه شو او په ډزو وو وجل شو. مهر لومړی ملکی روختون ته وړل شوی و خو هلته د ټپونو له امله مړ شو. تر دا مهال د مهر د وجنې ذمواري چا نه ده منلې. د اوکرين د لوی سارنوال دفتر د اګست په 14 راپور ورکړ چې د 2022 میلادي کال د فروری په میاشت کې د روس لخوا په اوکرين د بشپړ يرغل لپیل راهیسي لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي او تر زرو زیات ژوبل دي. چارواکو ټینګار وکړ چې دا شمیرې نیمګړې دي ځکه چې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي سیمو کې د معلوماتو راټولول مشکل دي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر راپور ورکړ چې په اوکرين د روس د يرغل راهیسي لږ تر لږه 9000 ملکی وګړي وژل شوي او 16000 ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې روس د اوکرين پر خارونو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل سپرا شروع دین کو رپورټونو ته. د شمالي وزیرستان د وتمنځو جرګې مشران وایي پروند دوی پر لاریون د اف سی ځواک په ډزو کې وطن ټپي شوی دی. دوی زیاتوي پر ځمک کې ور باندې د حکومت په لور لاریون خلک ورغلل چې د ګډوډۍ پر مهال په ډزو کې د دوی یو لاریونوال ملګری ټپي شو. خو انتظامی چارواکي وایي اف سی ځواک د دواړو لاریونو د غړو ترمنځ د شخړې مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې وې. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې وتمنځو جرګې په خپل لاریون کې د سیمې د امنیت غوښتنه کوله او له بلې خوا د ځایي پولیسو اف سی ځواک په ملتیا د پام وړ شمېر کسان چې د پاکستان د ازادۍ ورځ یې لمانځله ور مخامخ شول. عمر وزیر حال راکوي.
رزمه کوت منځای جرګې مشران وای چې پرون د اگست په 13 رزمه کې د دوی پریلی د اف سی ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل مشال سره خپل خبرو کې وویل چې دوی خپل ریلی کوله او حکومت یې ریلی ور باندې بر راغله. نو دغه محل منډې جوړې شوې، ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت یې ریلی واپس ډانګین سیمه ته واپس شوه. د میرام شازیلی انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې هغه محل د اف سی ځواک او پولیسو لخوا هوایي ډزې وشوې کله چې رزمه کې روانې جرګې خپله ریلی کوله او دغه محل له پېښور نه وتلې د 14 اګست جشن لمانځل ریلی چې د پولیسو او اف سی ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمله وه رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلوېختي لخوا حکومت یې ریلی باندې کړنی وورول شول. نو اف سی او پولیسو د لارې خلاصولو او مخانیونکو منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو چې د شپې وروسته بیا رزمک آرمي کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر پرون د اګست په 13 رزمکې جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور، دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت ګیله من دي. اوتمنځای یعنی د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمکه روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي خو لا یې ټولو غوښتنو په اړه د بشپړ پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو او 14 اګست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو دا وړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اګست په 12 شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14 اګست جشن لمانځلو په لړ کې له فوزي مشرانو سره جرګه کړې. دا غی پس اوتمنځای جرګې پرون د اګست په 14 اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي او دا غی وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک عمرزای پرون جرګه ته خپله وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمې غوښتنې لري تر اوسه ورسره حکومت مذاکرات نه دي کړي.
مذاکرات مې د پاکستان د این په قانون باندې دي، د این قانون مې ورنغړي. یا و پیر موسی د مذاکرات نه وکړو په یورپالو منځای جوړ کی چې رو نشي واده ډبل جرمنه خوښو دلا تا تیر جنډه دلا تا سکیمه د پوریا باندې وول ټول په فرما کې تو ما ملک شای دای په پالای دای میمای دای هغه د کی د ټول د خوشل خیر سره مړې وندي آیت منځای نه راي دا د نرتی وا خوشلیتا نامه د منځای په خور افان ته په ټول منځای باندې
په دې اړه مو چې کلام یرام شاکل فوزی چارواکو پوښتل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړي، حکومتي او فوزی چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د ده په وینا حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی، که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ورسره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سین صوبې په کشمیر کې د غلو لخوا تیره میاشت تختول شوی د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکي اډوکیټ حکمت الله مسید خوشی شوی دی. د سین پولیس وایي درې ورځې د غلو پر مخصوصو ځایونو عملیات کړي او تختول شوی وکیل یې آزاد کړی دی. د مسید خوشی کولو لپاره جوړې کمیټې هم د پخلی کړی او ویلي دي چې د سین پولیسو خپل ژمنه پوره کړې. اډوکیټ مسید د جولای پر ولسمه د سین په کندکوټ کې غلو تختولی وو، بیا داغه له کورنۍ کروڑونه روپۍ غوښتي. داغه د خلاصون لپاره په کراچۍ کې پراخه احتجاجي غونډه شوې وه. تفصیل هم له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د کشمیر کنکوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیګا ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړي او وکیل حکمت الله یې را خوشی کړي دي. دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاستا راغلی. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندې د غلو نه راخلي کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ جوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلق تختوی او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي، خو اوس هغه لارې پولیسو نیولې دي. امجد شیخ دا وکړي چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربند گاډو پرخه اغستې او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمیري څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعالو جوړی کمیټې مشر لایق زاده بیټنی د اگست په 14مه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ورسره کړي خپل ژمنه پوره کړه او حکمت الله مسعود د غلو نه را خوشی کړو.
اډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم د غوکار لاس یو هغه بالکل را خلاص شو، په لارې باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبرې هم وسوي. موږ خپل خبرې ورسره وسوي په لایو کال باندې او شروغ رموټ وو. ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډېری مت وکړه.
د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي حکمت الله مسعود چې تیره میاشت جولای په ولسمه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه درې کروڑ روپۍ بتي غوښتنه کوله. د حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوې او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړی کمیټې غړي او د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ علمزیب مسید بیا مشال لیډیو ته ویلي وار په وار د سند په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغې پولیس ریاستی اداري او حکومت هیڅ ګامونه نه اخلي.
دغه چې کوم پیښې مخته وار په وار روانې دي زه به دا وایم چې دی خو ډېرې انتهایي افسوسناک چې په یو ریاست کې دننه داسې ریاستونه دي یعنی د ریاست خو وس نه پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پرې غواړي نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. دمره پوره ریاست خپل کار نه کولو نه کولو تر څو چې خلک راووتل روډونو ته راووتل روډونو یې بند کړل یو سخت عملي وکړلو پانه پس کومه دا ریاستي ادارې فعال شوې او خلک را بازیاب کړل.
علمزید مسید زیاته کړي چې وکیل حکمت الله مسید د کچي غلونه را خوشی شو باید چې وس دا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پښتون کاروبار کونکي یا څوک هم اون تختول شي. د وکیل حکمت الله مسعود خوشی کولو لپاره د اگست په 11 په کراچي کې پښتنو کاروبار کونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړی وو. احتجاج کونکو د کراچي او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټر وی هم بند کړی وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9 نیټه نه د حکمت الله مسعود خوشی ولو لپاره احتجاجی کیمپ هم لګولې وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره جوړی کمیټې سره د اگست په 12 لیدلې وو او باوري ورکړې وو او ویلي وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشی کولو لپاره ټولې لارښوینې کړې دي او په یو یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلو نه را خوشی کړي. د سند په کچه سیمه کې دا لومبی ځل نه دی چې د خیبر پښتونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شوي. د خیبر پښتونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بټنی چې د جون په 24 د سند صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو، خالد بټنی 13 میاشت د جولای په 20 بیا د غلو نه را خلاص شوي. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په 15 د سند په کشمیر کې د خیبر پښتونخوا جنوبي وزیرستان اوسیدونکي یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا تیر کال د دسمبر په 15 د سند په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکي عمران افریدی غلو تختولې وو. له دې وړاندې هم د سند په کشمیر کنکوټ شکارپور کچنو میسمو کې وار په وار دا ډول پیخي مخې ته راغلي چې غلو پکې د خیبر پښتونخوا سواد باجوړ پاړه چینار لکی مروت جنوبي وزیرستان کرک او د بلوچستان پشین کوټي چمن او نور سیمو اوسیدونکي کاروبار کونکي بیا تختولي. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کونکي د پولیسو او ریاستی ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړي چې د سند په کچنو میسمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندي خوندي کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د کوز جنوبی وزیرستان د شکای خلکو د موبایل او انټرنیټ نشتوالی پر ضد پرلت لا غوسته پات رسول چې ځایی انتظامی د غوید غوښتنو پوره کولو باور ورکړی دی. د خلکو د اگست لسمې نیټې راځي هلته د پوځي مرکز مخې ته پرلت وهلې او د پرلت مشران وایي دوی ته باور ورکړل شوی دی چې انتظامیه به له دې وروسته په خپل سر په سیمه کې 3G او 4G انټرنیټ نه بندوي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال لوته ویلي موبایل نیٹورک کې بیرته پر ځای کړي او انټرنیټ به هم ژر بحال شي. اشتیاق مسید رپورٹ را کوي.
د شکای احتجاجی درنې یو مشر حمزه وزیر د پاکستانی حکومتي چارواکیو سره مذاکرات حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
ملسم تاریخ دی موسیقات پنزه بجی سیول انتظامی ها دیغینا ایسی صاحب و دی آسکری که یادت نا دی کیو صاحب و دی نیزا دی سیکتر کماندار کرنی صاحب و دی دیگه سر نیز دا آغا مذاکرات برسوان دی دی فوراً بیستا یو فون سیگنال برو سیگنال بی تراس ری کی فور دی مسالا نو پدا که دی دی نیز نا دی چندی ریز نا دی نیم اسکر پراتی مو بستا دی دی نیز سر پا ریتن شکل که ها ولی کرسی مزید ہو دی تو سا ری کی فور دی چه ترکی مخ نفرو تشی یا دا چینی سیگنال برو سیگنال دو نیز نا بنده
وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کنڈی مشال ریڈیو تا دے شکی احتجاجی درنے مشرون سرا شوی مذاکرات پبارکش پدا رنگ وجا گئے دا
سیگنل بہار چلے اور ایکٹیویٹ دی یا سیکنڈ نمبر بنے دئی 3G 4G حوالے سر ریکویسٹ کو چلا مڑ نظر نظر بحال چھ مڑ سر کمٹمنٹ چھ چا ہم ان شاء اللہ یو سو نظر کے پتا ہم مشدے نے علاوہ دئی پی ٹی سی ایل دے ڈی ایس ایل ڈیمانڈ نو آما دئی سبا نابل سبا فیس طرح وشتے دئی ڈیلیگیشن راضی مان رہے پی ٹی سی ایل ایس ڈی او ہم اترا وش طرح اب دئی سر راضی پہ موقع بندے سو کم دے کنیکشن اور خواہش مند چھ سوک دین اور تورن نسی این ایس ٹی پروٹوکول پورا کئی اور ان شاء اللہ مڑا بزر نظر دئی تار چھ کم جی سے ڈی ایس ایل لائن تلے دینا پورا کنیکشن پرووائڈ کو اور پجامے بنے مدعا پوکڑا ہوئی ان شاء اللہ ٹول پر راضی
دی پاکستان حکومتی چارواکی او مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چھ پا سویلی وزیرستان زیلوکشے ناسم امنیاتی حالات پواجا دیخال کے جوند جغورن دے پورا انٹرنیٹ بند کڑائی شوائی دائی خود سویلی وزیرستان اپر اولوور زیلو سی دن کی پخپل زیلوکشے دے انٹرنیٹ سہولت بحال کولے وشتنا کاوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
د بلوچستان په هرنای کې د کوېلې کاروبار بیرته پیل شوی دی د روزګار تر هغه وروسته درېدلې او کله چې د جون پر شپږویشتمه هلته په کوېلې بار د یولسو ټرکونو تر سوځول کېدو وروسته مزدورانو د احتجاج په توګه د کوېلې را ایستل بند کړي وو. حکومت ویلي چې له هرنۍ څخه تر زیارت پورې پر لاره یې د کوېلې ټرکونو یا لویو ګاډو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. ځینو ځایي سیاستوالو البته له حکومت غوښتي چې د جون شپږویشتمې پیښې تاواني شو کاروباریانو ته معاوضې ورکړي. د ایوب ترین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د کوټ څخه نوي کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په ضلع ارنای کې د کوېلې کار د وو اونۍ د بنده شروع سره بیرته پیل شوی دی.
د کوس لوډینګ دا په خیر ماشاءالله شروع دی. درې ګاډیانې پر دایو والج باندې لګېدل دي او ان شاء الله یو خطرم نشته کړای کړی خپل لوډینګ جاری وساتي.
کوم چې د جون د میستې په شپږشته منیټه دغه وروسته د احتجاج په توګه د کوېلې خوندانو بند کړی وو. کله چې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پنجاب لور روان په کوېلې بار د لسو خزيات لاریانو ته د ټکانو وروسته د زیارت په مانګي سیمه کې اور اچول شوی وو. خود څه ځانې زیانې نو اړولې چې وروسته زمواري بلوچي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړې و. په دې ترڅ کې د کویلې د مزدورانو او ټیکدارانو د اتحادیې مشر ناصر ملازی نور حال څه په داس ټوک کې راته راکړې.
اوس زردالو کوشت او سارګه هرنایي نن تقریبا دا وایي سات ګاډیانې ووتلې روډونو وجه سره ګاډیانې نه راغلې. او نو اته ګاډیانې ماشاءالله ووتلې او سبا خلک نورې ګاډیانې روانې دي. سنځاوي سره خالي ګاډیانې روانې شوې دي, کوټې سره روانې شوې دي. نو ان شاء الله تعالی چې ته ورسېږي خدای کول سره دا 22 میل سره روډ خراب وو او په دې وجه سره خامخا دغه اوف اوف خدا تر سوي ماته نو دغه څه د علاقې پرېښوله ګډر لاړ او ځرته ان شاء الله تعالی ګرو ته موږ د اپیل وکړو چې به خپل کارو تر سوي خپل دغه تر سوي جی مزدورانو ملاړ دا ټیکدارانو غریبان ډېر لاړ را سوي خپل کارو تر سوي خپل روزګار تر سوي
څه چې د شاو خو ای ونی مې مسخه د زیات وخت لپاره د کویلې د کار د بندش لامل د کویلې د کانو خوندان هم د زیات مشکلات سره مخ سول. په دې ترس کې بغور شو د هرنایي د کویلې د خوندانو د اتحادیې وایي و مشر خلیل ترین ته
پوره ډیسټریکټ لپاره به روپۍ نقصان وس د دې سره د عام چې کوم مزدورو د لوډینګ والا سو سره میټ پولیسو او ورسره چې مطلب ملازمین سو سره ټوټل چې د کوم کانکون کار کوي سره دا ټول تر ملازم سو په زراو دغه سړي کانکونان په زراو ملازمین دا سره دغه متاثر سو دا چې اوس مره په زراو خاندان چې دغه متاثر سو د ورځې تقریبا 3500 ټن چې دغه د ډیسټریکټ کویله باري چې ارنای ډیسټریکټ سره جوړ کویله بلوچستان کې هم استعمالږي سر پنجاب کې پکیر په اورال پاکستان کې د روانه زره شوای د سند دا په فیکشن کې په بټیانو کې چې کوم خشت په جوړیږي سر په دا په دوه کې استعمال د دغه ډیر د فیکشن مختلفه فیکټریز د سیمنٹ فیکشن دي د لوی فیکشن دي او د مختلف فیکشن کې د انډستریز کې دی
بل په لته ډیرې مزدوران نه هوازي د بیروزګاری سره مخسول بلکې ځینې د مزدوري او خواري په سید هواد ور نور برخته وته ولته مجبور سو خود ارنای د تجارت د اتحادیه مشر فاضل خان هیل سرګنده کړی دا چې اوس به برته په ارنای کې کاروباري حل ځلې کړندې سي
کاروبار د بازار خاص کر تاجرانو ستوند دکانداران دي دا غریبانو زموږ نه خوندار په کورونه باندې د ځمداري باندې نو بالکل نه ونه برابر دو چې چا کوم خلکو کړګې ورکړي دایې چې کوم دکانداران زخه سودا وړلې بیا به جنې پچنې په مټ کوله نو هغه سودا هغه د غزم په بازار دونه سر واچول چې بالکل نه ونه برابر ګرځي د دکانداران له خپل دکانداران بزار
بل بل او ته د ارنای څخه د زیارت پورې د کویلا بار د ټرکانو لاریانو د حفاظت په خاطر د سردی اسکر لخوا ځانګړي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې د ارنای د سیاسي جماعتو د اکشن کمیټې مشر صدام ترین غوښتنه وکړه چې په یاد پیښه کې د غزمنو لاریانو وخاوندان ته دي حکومت سم د لاسه د تاوان ادا کولو په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ خدا وایو چې دا کار په خپل ځای په دې شرط بهاله سي دا چې کوم تاوان سوی د خلکو ته د خپل تاوان ملاوسی سره سره چې کوم سکیورټی مسائل دي د کې د مخته دا تر کار نو سي چې بیرته علاقې یو تاوان خوازی اگر سر یو انسان پکې مري بار بار واده سی وی دی بار بار ناشته سی وی دی بار بار واقع اوسی بیرته ناشته اوسی نو بیرته بیا یو سو وخت بعد هغه کیسه شروع یا خپل ټیکس هم اخی ټیکس هم جبري ټیکس دی الیګل ټیکس دی ټیکس هم الیګل اخی نو کم سے کم اته پوس خو بیا راکه کوي نو سی ور کولای نو خو دستور کې ستا غدا ذمہاری ګر سرون د لیویز په خپل ځای پر لیویز دا اوس یو سو ورځ کې مزر نه لیویز کم سے کم 15-20 موټ سیکلان د غلا برامد کړی دی دا ترای لس 15 غلام نیولې دی اوس دیو
سیاسی جماعتو لخوا پر لت وسو نو هغه وخت د بلوچستان د خزانه پخوانی وزیر زمرک خان سگزی د پر لت و برخوال ته تسلی ورکړی و چې حکومت به نه هواز د لاریانو وخوندانو ته تاوان ادا کړي بلکې په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر به ځانګړي ګامونه هم پورته کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردونکو مشال ریډیو تاسو غوږی اوس په نن ورځ د خبرونو مهم هغه تاسو ته وورو. د شمالي وزستان پر ځمکې د اوتمنځای جرګې مشران وایي اف سي ځواک د دوی پر لاریون ډزې کړې دي او یو تنې ټپي کړې دي. د جرګې یو مخکښ ګل احمد خان بیګا مشال لوته ویل چې دوی خپل لاریون کوو لبلې خور باندې د حکومت پلوه لارون خلک ورغلی خو په میرا مشا کې تنظیمي چارواکي د نومنه خو په شرط مشال لوته ویلي چې اف سي ځواک هغه مال هوایي ډزې کړې وي چې د په وینا د اوتمنځای جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼي وورول شول چې د 14 اگست منځرو لپاره له پیښور رزمک ته پر لارو. د پاکستان نومول شوي نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوب استعفا ورکړې ده. نوموړي د اگست پر 14 نه وخته پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر و لیکلی چې دا پریکړې د نگران وزیر اعظم دندې تر ورسپارل کېدو وروسته کړې ده. ټاکل شوی نوموړی نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکي اډوکیټ حکمت الله مسید په سند کې د غلو له بنده خوشی شوی دی. د سند صوبې د کشمیر کنکوټ سیمې د پولیسو مشر امجد شیخ بیګا مشال ته وویل چې مسید د اګست پر 14 د غلو پر ضد د کړو عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړی دی. هغه د جولای پر 14 د سند په کنکوټ کې غلو تختولی او بیا د کورنۍ د کروڑونو روپیو غوښتنه کوله. او د خبریالانو نړیوالې ټولنې آی ایف جی د سند صوبې په سکر کې د خبریال جان محمد مهر وجنا په سختو ټکو غندلې. د ادارې نن د اګست په 14 په یو بیان کې د پاکستان او چارواکو نه د دې وجنې د بیړنیو پلټنو غوښتنه کړې ده. اوس په درته اورېدونکو د دې اونۍ د مشال ریډیو مجله خپرونه وړاندې کړو. په پروګرام کې د ادبیاتو د نړۍ د یو مشهور لیکوال میلان کونډیرا پر مړینا رپورټ او مرکه لرو. نوموړی چکې لیکوال شاعر او موسیقار او د فرانسې تابعیت یې هم لرو. په خپرونه کې نور ادبي رپورټونه هم شته او نجیب عامر یې دلته وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. دا اونۍ په خبرونه کې د یو نړیوال شهرت لرونکي لیکوال میلان کونډیرا پر ابدي بیلتون راپور او مرکه درته لرو. په پیښور کې هنري ټولنې دوه سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان ته د درناوي غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هغوی تاجپوشي هم کړې ده. او په کوټه کې پښتو اکاډمۍ دروازه دراز محمد راز په یاد کې غونډه کړې چې په اړه راپور لرو. د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. مشهور چکی نژاده فرانسوي لیکوال میلان کونډیرا د جولای په 14 له نړۍ سترګې پټکړې. هغه شپه کم سل کاله ژوند وکړ. نوموړی د 1929 کال د اپریل په 1 نیټه د پخوانی چیکوسلواکیا په برنو ښار کې ایزو کړو. د ژوند وروستۍ شېبې په پاریس کې تیرې کړې او همالته د 2023 کال د جولای په 14 له نړۍ او مینوالو سره خدای پاماني وکړه. نوموړی له 1950 کال راهیسې په فرانسه کې اوسېدو او په 1971 کال کې د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړو، خو تر دې وړاندې د پخوانی چیکوسلواکیا تابعیت له نوموړي څخه اخیستل شوو. وجه یې د کمونیزم خلاف د هغوی افکار ښودل کېږي. هغه په 2019 کال کې یو وار بیا د چک جمهوریت تابعیت ترلاسه کړو، خو خپل فرانسوي شهریت یې د ژوند تر پایه نه پرېښی. میلان کونډیرا په یو هنري کورنۍ کې پیدا شو. پلار یې لودویک کونډیرا نومېده چې د خپل وخت لوی موسیقار او پیانو یې غږوله. هغه د 1940 نه نیولې تر 1960 کال پورې د برنو ښار د موسیقۍ د اکاډمۍ رئیس هم پاتې شو. میلان کونډیرا په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې وه او په 1940 کال کې چې د 18 کلنو د چیکوسلواکیا د کمونیسټ ګوند د ځوانانو د څانګې غړی ټاکل شو. نوموړي په 1948 کال کې د پراګ په چارلس پوهنتون کې د ادبیاتو هنرونو په څانګه کې لوړې زده کړې پیل کړې وې، خو له 2 سمسترونو لوستلو وروسته د فلم جوړولو پوهنتون ته ځان تبدیل کړو. هغه د فکري اختلاف او د تنقیدونو له وجې په 1950 کال کې د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند نه وویستل شو او تر 1955 کال پورې په ګوند کې دوباره د ننوتلو اجازه نه درلوده. دا لومړی شعري ټولګه په 1953 کال کې چاپ شوی و. لومړی ناول یې په 1960 کال کې چاپ شوی و چې ټوقیا جوک نومېده. د مشال لډیو فردا څنګه چې د ایران لپاره خبرونې کوي په خپل یو تازه راپور کې لیکي میلان کونډیرا چې آثار د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل شوی فارسی ژبه هم پکې شامل ده او هغه د ایران د هغو خلکو یو له خوخو ادیبانو څخه و چې له ادبیاتو سره مینه لري. د ادبیاتو په نړۍ کې د دومره لوی نوم درلودلو باوجود میلان کونډیرا ته نوبل جایزه نه ورکړل شوې خو ګڼې نورې جایزې ګټلې وې. کره کتونکي وایي په دې کې شک نشته چې میلان کونډیرا د نړۍ له مهمو او لویو ادیبانو څخه یو و. میلان کونډیرا چې تر څو په پخوانی چیکو سلواکیا کې اوسېده لیکلې په چیکي ژبه کول خو بیا وروستو چې فرانسې ته ولاړ ټول کتابونه په فرانسوي ژبه لیکلي. د 1909 کال نومبر نه وروسته هغه یوازې د ګوتو په شمیر څو وارې چیک جمهوریت ته ستون شوی و. د سی این این پرایما رسنۍ په وینا په لومړي ځل چې د 1909 کال په پیل کې دلته راغلی و نو بیا یې په یوه مرکه کې ویلي و ځان ورته دلته اجنبي ښکاري. نوموړي ویلي و په پراګ کې په هغو ځایونو کې وګرځېد چې د ځوانۍ یادونه یې ورسره تړلي خو اوس هر څه بدل بدل ښکاري. هغه زیاته کړې وه د پلار له قبره چې خپل هوټل ته روانو نو په لاره یې له خلکو په انګلیسي ژبه خبرې اورېدې او حتی د ښار په منځ کې لوحې په انګلیسي ژبه لیدل کېدې کومه چې د نوموړي په وینا د روسیې د اشغال په وخت کې هم نه و ممکنه. وایي د لیکوالو ژوند کله هم له ټکرونو خالي نه وي. سی این این پرایم لیکي میلان کونډیرا د ژوند په وروستیو کلونو کې حتی په پاریس کې هم نه و خوشحاله. کونډیرا ورته په مرکه کې ویلي و اوس په پاریس کې هم نورمال ژوند ممکن نه دی. سیلانیانو د هغه په وینا هر څه خراب کړي. د حکومت لخوا وړاندې کیدونکي خدمتونه مخ په زوړې دي. امنیتي ترانسپورتي او اقلیمي مسایل زیات شوي دي. د لړې له وجې سا اخیستل ستونزمن شوي دي. میلان کونډیرا د ژوند وروستي کلونه له خپلې میرمنې ویرا سره تیر کړل. هغه د چیکوسلواکیا د تلویزیون پخوانی کارکوونکی و. د دواړو سفرونه خوښېدل او چې کله به هم کونډیرا کوم هیواد ته ادبي سفر درلود دواړه به هلته څو ورځې نور هم پاتې شول او د ښار د سیاحتي سیمو سیلبې کولو. ما د دغه مشهور لیکوال د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې مشت لیکوال او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې. نوموړي د ښاغلي کونډیرا آثار لوستي او له ژوندۍ خبر ده. نو مخام خټک سے ډیره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوي. میلان کونډیرا له نړۍ سترګې پټې کړې. یو نړیوال لیکوالو او په چیکې لیکوالو په چیک کې پیدا شوی په فرانسه کې له نړۍ سترګې پټې کړلې خو د خپل قلم په برکت د نړۍ ډیرو سیمو ته رسیدلې او خلکو پیژنده. د دې په باره کې که د مشال رډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي میلان کونډیرا څوک؟
یار اول بدوی چې میلان کونډیرا څوک نو دا د ټول نام سوال دا د څوک ته مونږ د څوک نو اصل دا چې زړه وای ما چې د چا هم د ادب سره ترڅه حال یا دا خو نشه مله چې له کونډه مالا کوي په له کونډه علاقې خو هغه نشي پیژندلې په ډیر علاقې باندې هغه پیژندلې شي چې څوک خا علاقه د ادب سره لري او هغه د دنیا نور ادیبانم لولي نو هغه به میلان کونډیرا خام پیژني. دا او بل دویمه خبره ده چې داغه ائیډنټیټی شناخت چالوست نه یی کنه ناولټ دې وړو کې ونده نو زه دوم چې داغه سره پیژندګلو کې دین نشي هغه شناخت دې په خپل د میلان کونډیرا شناخت
صحیح
ما اولنې شناختم داغه سره په ائیډنټ دغه باندې شو ائیډنټیفیکیشن باندې شو اولنې نه اولې چې کوم دا یو خدای دې چې دا څوک نو موږ دا وی چې دې پیدا شو په چیک کې او بیا چې کله روس کله توسي پسندي کوله په کوم دور کې ودا ملکونه نیول نو په هغه دور کې چې دې کله چیک سلواکیا ونیولا نو دې په هغه دیوانو کې وو چې دې خله نشو بندولې د دغه خلاف لازمي خبره ده. یو لیکوال چې دا په مزکه باندې خلک راځي او هغه تیرې کوي نو لازمی خبره دا بخامه خاصه وای نو دا هم غلې پات نه شو دوم ویل نو هغه د لپاره مشکله شو هغه د وژنې د جلا وطن شو
سید ته نه مخل نشتل ټیم واغستل شو هغه وخت کې په 1901 کم اتیا کال کې
اگزیکټلی او بل د ملک بدر کړل شو د وېستل شو دا ډیره عجیب خبره دا وای چې د ته وې چې ستاسو ځکه خود بیا غشناخت ناول چې کوم دی ولیکه دا شناخت مسله وا کنه نو چې دنه غ شناخت واغستله شناخت ته واغستو او د فرانسې ته لرو ته بیا ته فرانسیسی ژبه چې دا غز د کول شروع کو بلکې زده کړو وې پغې کې لیکل شروع کړو او اولنې ناول چې هغه د جوک په نامه د ټوکې په نامه باندې یو ماشوم چې کم دی دغلته د غي د رشه په فوج باندې یو ټوکا کړي وا او بیا هغه چې کم دی زده کو کړي او پغې باندې ډیر زیات تیرې شو نو دا هغه سیس بیا د ناول کې راوړې بیا چې کم دی شناخت او بیا د ناول په ټیکنیک باندې د لیکل کړي دي نو دې چې کم دی دا پولیټیکلی ډیر میچور سړی او دې بیا د هغه اگینست چې کم دی ډیر زیات لیکل کړي دي بیا چې کله رشیا لاړه د بیا دوباره ویلې شو چې تراشه خو دې بیا چې کم دی د بیا دوباره هغه زه طبيعت دې لار نه هغه د قبول نه کوي اخري دې پشپکم سل کال عمر کم دی نو په دې ول سمجولای هغه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې
او زه نه هم سه دوی بیا په 2019 کال کې د چک حکومت بیا د خپل نشنلټي واپس ورکړل خو دې بیا عمل ته پاتې شو په فرانسې کې پاتې شو
ام دا سی و ام زم در پم چې دا خو په 2019 کې خو دې 2019 کې خو ورکړه ټیک شو دا دا ټول پروسس شوی دی بنیادی خبره دا چې کله په 89 کې یو کم نوی کې 1900 یو کم نوی کې غلاړه رشیا نو د تا غټې مو افر شو
صحیح
چې ته بیا راشه خو دا قبول ذکر کړ چې د شناخت بیا په فرانسیسي ژبه کې شوی بنیادی تور باندې نو لازمی خبره ده بیا دوباره بیا بل بیا شناخت نو دا به عمر خو دومره بیا نه ده چې سړی پکې درې درې ځله خپل شناخت جوړ کی کنه
صحیح
نو بیا د هغه شناخت بیا نه شو ورکولی کم د ده جوړ شوی
صحیح مخام
صاحب زما خپل خیال
ما خام صاحب زما خبره مویره نشي خو زما ذهن ته یو بل خبره راځي ما په خوا چرته په پیښور کې د یونیټ سیار په دفتر کې د کوم پوهان یو قول لیدل اوس مې ذهن ته راځي چې یو کډوال چې یو بل وطن ته ځي هغه تش لاس نه ځي هغه ځان سره خپل هنرونه هم ځان سره وړي کنه نو د میلان کونډیرا دغه کیسې نه مونږ ته معلومیږي چې د چک نه لاړ نو د تش لاس لاړو د دماغو سره لاړو د خپل خیالاتو سره لاړو هم داسې پښتون ډایسپورا چې د زمونږ د وطن د پوهان روان دي نورو هیوادونو ته ځي دا به هم په نورو هیوادونو کې نوم پیدا کوي آیا دوی به هم تل د میلان کونډیرا په شان بیا به د بل هیوادی کنه دوی به کلستنیږي
یار زما خو په دې باندې لیکل کړیو چې دا کله د خلک جوپې تلل کنه ردلته په هم سب کې او په بل اخبار کې د چکم دا شهباز کې لیکل کومه نو ما په دې باندې ډېر بهترین لیکل کړی چې زمونږ کوم انټيليجنت شي دا غا زی زمونږ نه لاړه انټيليجنت شي زمونږ نه لاړه انټيليجنت شي چې د کوم ځای نه لاړ شي ګوره میلان کونډیرا چې دی څوک په پیش وای څوک په زبر وای نو زه دا خبره کوم چې د ګوره هر څومره کړی وکړه ددنه د چیک غنوم چې کوم دی هغه نو رکیږي دا چیک نجات ورته هر سړی وای چیک هغه د سر تر اوسه پورې تړلې ده دا چې بلا مثالونه ته په خپل د دې مثال نه دغه ته تاسو را کده اونر نه دغه ته دا خپل ځان نه ژوند دل ساتلې دغه ته دا ټول کارونه نه کې دا ټول اونر ده دا چې ستاسو په شان تنور دا چې په نور یو ودونو کې دا ټول خوشوال نه دي چې نجیب امیر چې کم ده هغه به یادېږي د افغانستان د خاورې سره ابم دا چې وی چې د دې سره نو خپل خاورې هم ورسره ژوند دی دی بم خپل ژوند دی نو دا چې هغه فرانسیا ژبه کې لیکل کړی خو چې ورسره ژوند دی او چې ورسره وخت ژوند دی
صحیح مخام خټک سه نو د چک لیکوالو بیا په فرانسې کې مړ شو او زیاته نړۍ د فرانسوي لیکوال په نوم هم پیژنې خو برحال خلی کل کوي نږدې ټولو د نړۍ ژبو ته ژباړې شوې دي دا راته ووایه چې زمونږ په سیمه کې زمونږ سیمې نه زما مقصد دا دی چې په اردو کې پښتو کې او فارسي کې د دوی څه کارونه ترجمه شوي ستاسو د نظر نه تیر شوي دي که نه
بالکل 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 په اردو کې خو تقریبا د ټول چې څومره کارو زیار دی که نه تر نظمونو پورې هغه ترجمه شوی دي په ډېر عمر میمن او سعید چې کم دی سعیدی دی خو دومره زیات کار پکړی چې دا ټول چې کم دی ناول چې باندې چې دی کم ټیکنیک باندې کار کړی دی شناخت ناول دی جوک دی او دا بل دا وجود د لطافت چې کما خبره دا ټول ژباړل شوی دی په اردو کې. ما ته دا پترن پورې ما ته دا پته نشته چې اره پښتو کې چرته ژباړل شوی دی کنه. او کوي نو زما تر خیال چې زبا ولنه قسم چې میلان کونډېره به پښتو ته ژباړم.
میلان کنڈیرا دا کار پختو ته هم ژباړل شي. زما له نظر هم دا غوي اثر نه دی تیر شوی په پختو کې. نو د نظم پاړه کراته وای مخام خټک سیب. تاسو خو تاسو معلومه ده چې دی نه یوازې دا چې لیکوالو بلکې دی خو شاعر هم. نو د شعرونه چې دی کومه محتوا لري پاړه په دې اړه کوم ته معلومات راکې؟
ګوره سوال را دے. ګوره د دې بنیاد چې کوم دې کاره په مزمت او مزاحمت ته دا سړی د میلان کونډېره پېژندلو چې کوم ده هغه مزمت او مزاحمت ته ٹھیک شو. نو چې څنګه د د سره په ناول کې کوم مزاحمت او مزمت او مزاحمت ښکاری کنه هغه د په ناولونو کوم ټول دغه شانت ده. او بل د دې خبره د سره پناولونو کې ښکارا سیکس چې کم دی هغه مر سره ډیر بهترین دی. جنسیت چې کم دی پناولونو کې جنسیت به د نورو په چیزونو په باندې ډیر زیات ښکارا دی. جنسیت هم شته مزاحمت هم شته مزمت هم شته ښکلا هم شته. او دویمه خبره دا ده چې دومره زیات پریکټیکل جمالیات ته چې مونږ وایو هغه پریکټیکل جمالیات ور سره ډیر په بهترین انداز کې شته د میلان کونډېرا سره. او دویمه خبره ده چې آوټ سپوکن سره یو
صحیح
دا نو چې را دا بوایم دا بنو وایم چې کوم شی زمخ ته راغله چې دې باندې ویل په کار دی غی لیکلی لکه مونږ داسې وایو لکه زمونږ سره زه خو خوشحال خو ته نه راټیټوم او نه وته غنی خان را غورځوم بل چې زمونږ باندې دا ډېر ځاډ ګران دي کنه کندهار بل الله زمي خبره ده پخپل ډېر زیات لوړ وي خو زمونږ د مپاره خوشحال خان رحمان بابا یا غنی خان تا ځان ته ډېر لوړ دي. نو د غنی خان سره چې زنه سيزونه سکه لکه وګورم د نظمونو کې نو هغه لکه زړه د غنی خان سره سره دوه نظمونه چې کم دي د ځوانه خوب او جلال هغه کې هغه چې کم ده دا واحد سکس چې کم ده پریکټیکلی په دومره خولي انداز کې بیانې دا چې د په ډیر خولي انداز کې په خپل ناول کې په ځنه ځینو کې په هغه کې په نظمونو کې په ډیر خولي انداز باندې د مزاحمت او د مزمت سره سره دا بیان کړي چې ډیر زړه راخون کې دي چې موږ ته هغه وایي جذبه نظر وته واګه.
یعنی مقام صاحب دا ویلې شو چې د چې د خپل وطن نه لاړ او د یو کاس د پاره لاړ یو مقصد د پاره لاړ د جلا وطن کړل شو د دغه د شناخت واخیستل شو نشنلټی ته واخیستل شو. نو هغه مزاحمت د په شیر کې لیدل کیږي او د په نصر کې
بالکل هم دغه شانت ده. ما خو تاسو وکنه چې د بنیاد د مزاحمت او د مزاحمت او مزاحمت نه وکنه دا آغاز د مزاحمت نه وکړو هغه مزاحمت شو بیا دې چلاړو د اخر هغه زنه بیان یو وکړل او تر اخره پورې ما غلی کلو کړو. یعنی د په وجود لحاظ سره ته موجود نو خو په فکر لحاظ سره د پچک کې موجود هم
صحیح
د جسم په لحاظ نو د فکر په لحاظ سره د پچک کې موجود هم
صحیح. ډیر مننه مخام خټک سره.
مننه جی مننه جی مننه تاسو.
د مخام خټک خبرې مو واورېدې. شپږ ویش کلنه صابرینا سیتو دلته په پراګ کې د یو کتابتون منیجر ده. هغه رویټرز اژانس ته ویلي چې د میلان کونډېرا پر مړینه خپه ده.
میلان کونډېرا یو له هغو لیکوالو څخه و چې زموږ په ګلوب کتاب پلورنځي او کافي کې کتابونه تر ټولو زیات خرڅلاو لري. زمونږ د ادبیاتو په محفلونو کې چې په کومو موضوعاتو بحثونه کیږي هغه په اړه ډیر څه ویلي دي. د خواشینۍ ځای دی چې د هغه د مړینې وروسته به د هغه نوي اثر نه چاپ کیږي.
د چیک پراګ مانیټر ویبپاڼې د راپور له مخې په پاریس کې د چیک سفیر میخایل فلش مینویلی میلان کونډېرا وصیت کړو چې هغه د چیک په برنو ښار کې خاورو ته وسپارل شي چېرته چې نوموړی پیدا شوی هم. د مشال رډیوی مجله اوري. تیر اونۍ د هنري ټولنې په نوم یو نه حکومتي سازمان په پیښور کې د نومیالیو سندرغاړو احمد ګل استاد او قمروجان په ویاړ غونډه کړې چې ورته ګڼ هنرمندان او لسی وګړي ورغلي ول. په غونډه کې هنرمندانو د دواړو سندرغاړو سندرې ویلې. په اړه زموږ خبریال وسیم سجاد راپور لري.
د احمد ګل او قمروجان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام بلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د ډیر وخت نمیدا ارمان او چیرې ز د احمد ګل استاد قمروجان پاته لپاره د خپل تنظیم تر په یو ټریبیوټ په دې بجوندانه پېښ کړه چې ژوندې کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډېر زیات ضروري دي. ته ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمروجان د شپېتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمروجان کمپوز شوی سندری ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل
جی دا هو ډېر یو د خوشاله ساعت دی. موږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې موږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ما ته راغون شو او قمروجان بیبي ته او زمونږ دغه وکا خوشحالي او ځای لاره وکړه او تاجي تاجونه را ته وتړل. دا ستاسو په ښایسته او دومره د پښتنو دومره د مشرانو او زموږ ډېر لوی عزت شو ډېر قدر زه داسې محسوسوم چې دا د خوشحاله مقام دی.
په بندار کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمیر د موسیقۍ خوښوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. د پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
دنده کې زمونږ کم د پښتو لیجنډری سټارز دي زمونږ کم ادیبان دي کم سنگرز دي اغه خټول مرمون په سکرین باندې کتلی ونه نو پاول زل باندې لایو کتل مخامخ سره ملو شو خبرې مور سره وکړه ډیر سم متزکل د پښتو باره کې داغه غانې مور دي سندره مور دي او ان شاء الله چې په خبر کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو موږ ډیر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي ګورتام.
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاج پوشي پروګرام شوی او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې د غلړۍ جاری وساتي.
استاد احمد ګل روسته مشال لډیو تویل شپږ لسیزې د پښتو موسیقي خدمت کړي او خوشاله دي چې پښتانه درناوي کوي.
دا ستاسو په خیسته او دومره دي پښتنو دومره دي مشرانو او زموږ ډېر لوی عزت شو ډېر قدر زه داسې محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دی. 65 سال ما غانو کا په 1954 کې د ورغلې مرلو پاکستان ته دا څو کال شو 12 سال 42 کې پیدایم 42 کې او په 54 کې زلان مرلو پاکستان ته ما پروګرام کو ماشوم زمو ما او خیال محمد وم. دا ډېر لوی د خوشاله ساعت دی چې هغه تم تاج کوشي وشو مخکې اوس ماته وشو او دا ډېره حجد خزاره ډېره خزاره چې دې ته وشوه نو بچی زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو راغی دا خوشحالي دا منو که ډېره مزه وکړه.
د هنري ټولنې مشر او مشهور سندرغاړی راشد احمد خان وایي په کار خدا و چې دا ډول منځغونډې د حکومت په سرپرستۍ کې ترسره شوی وای خو داسې نه دی شوی او هر څه دوی په خپلو امکاناتو برابر کړی دي.
حکومت نه خو بس سب ګیله کو خدا به چې دا کیسه محلي ځلې د حکومت په کار دي د حکومت کې نو په دې کې موږ حدیث نه سپورټ کړی داسې د حال موږ د پیسې ورکو مثال لګې ډېرې څنګه مکړې دي راته خو بیا هم پیسې ورکو په کار دي چې موږ نه خو بیخي اړوان اخلي بلکې په داسې پورا موږ دی پیسې ولګې او دې دغه کې نظم ساتي کې سپورټ فاینانشلی بالکل نشته. دا ډېر زیات ضروری دي. ته ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله کنه دا پروګرام تاسو خپل وګورئ اوس موسیقي سیشن روان دی نور به دینه خوان کې په مخ کې به دا شی روان وي نو بس تاسو وګورئ نور ډېر زیات خوشحالي په دې پروګرام کې.
دا مشال رادیو دا تاسو رادیوی مجله وری اوس ورزو کوټه تا پښتو اکاډمۍ په کوټه کې د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په اتمه هغه غونډه د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو برخه لرله. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي چې مشهور هغه کابل ړنګ دی، مینې ژاړي، آشو لمر او باران اوري، د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړي، او په اردو کې لیکلی د هولي سینز او نور کتابونه مشهور دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې وورول شوې. د ګډونوالو وینا و چې ارواښاد راز په پښتو ادب کې په نوي او ځانګړي سبک لیکنې کړې دي. د غونډې حال ایوب ترینه
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترینو او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره و. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفه په اړه ډېر مقاله وړاندې شوې. وروسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد و مشال ډېر ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش و چې د ده دغه فکر، دغه اردو ناول، او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه څه توپیر لري، د موضوع په لحاظ هم، او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وکې د په هغه کې لیکلي دي چې د اردو پوره وړ او ما د اردو د حق ادا کولو د پاره دغه ناول لیکلی دی. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکو یو څه صرف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوې. بیا په خاص توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوی د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شہزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر وو چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال وو چې هغه په ټولنه، یعنی چې څه کائناتي، یعنی هغه افاقي یو خیال لرونکی څوک وو چې څه ادبي دنیا ده، که هغه عربي ده، که هغه انګریزي ده، که هغه زموږ مقامي د زوبه، دا ټول درده در نظر لاندې وو. نو ده د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی، دا په یوه چاره دوه سترګې دي.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده، همدا ډول د کور، کلی او ملګرو سره خوږ وو. په دې اړه نور حال د اغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا درته وایم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ولیدل، او چونکه راز صاحب چې وو هغه موږ بچان باندې داسې الاده خپل پرشر کې نه راوستلې چې په خپل دباو کې ساتلو چې بایڅه سومغه بکیش، بلکې موږ خپل طبیعت یې لکړو چې څنګه تیسي ژوند کوي هغه سیدا. خو هغه شفقت به پر موږ وو، نظر به وو، پام را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر نه کړ چې د باز پلورنه چې پر بچان باندې ډیر زیات پرشر واچي، ډیر په دباو کې ساتلې هغه چې بایڅه څنګه تیسي ژوند کوي هغه سیدا. نو ډیر شفقت، ډیر مهربان او ډیر خوش سړی وو، په زړه او په ژبه ډیر خوش سړی وو. په خپل د څوک نه خوشاول چې خلک د داسه ناراضه یا چې مطلب دی ډیر شپیک ډیر مهربانه کسول.
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعری مقاله وړاندې کړه، او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعری کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډیر مختلف، ډیر منفرد، ډیر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعاتو بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې بوده ته ولاړ یې کنه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی هغه واقعي د ځان ځان ته خپل یو فکری نظام لرلې باغ کې دننه دننه د شعرونو ویلې دي.
د ونی ورده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسور راز محمد راز د دروش په تو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درويشتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبي پښین کې د دې نړۍ څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو او په ژوند کې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي.
دا یو ترين له همدې راپور سره د دیونه مشال لډیو مجله پای ته رسیږي. اوس خپل قربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اورئ.